الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکی او مهربان دی. له دې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوږه په اوږه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زموږ پالونکیا، زموږ گناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران ریډیو عزت منور دن کو زمونږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. نن د چهارشنبې ورځ د 1402 هجری لمریز کال د شهریور د میاشتې لومړی د 1445 هجری قمری کال د سفر د میاشتې شپږمه او د 2023 میلادي کال د اګست د میاشتې 23 نیټه ده. عزتمن اوریدونکو تاسو په دغه خپرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یو سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د افغانستان پر جنوب باندې د زده کړو د بندیزونو ویجاړونکې رواني اغیزې نومیږي، بیا به د تاریخ پاڼې پروګرام درته وړاندې شي، ورپسې ریحانه اونیس پروګرام هم لرو او په آخر کې به د ایران د مشهور ساینسپو ابن سینا د تلین په هکله ځانګړی پروګرام درته وړاندې شي. وګوره دونکو تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته خبرونه او نور مطالعې لوستلی او چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.ir/bs. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له لنډې وقفې وروسته. وخت په ایران کې د سهار شپږ بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. په افغانستان کې د تسلیم خبری اژان د کاز د نیولو موضوع تعقیبیږي. د نړیوالې ټولنې غفلت اروپایي هیوادونو ته د افغانستان د کډوالو د ورتلو سبب ګرځي او د سولې لپاره د ایران او د پاکستان رول ډیر مهم دی. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. د تسنیم خبریاژان د کاز د نیولو موضوع تعقیبوو. زموږ خبریال راپور کړی، د افغانستان په چارو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمي کومي وویل د طالبانو لخوا د تسنیم خبریاژان د کاس نیول کېدل په جدي ډول د تعقیبدا په حال کې دي. هغه د تسنیم خبریاژان د کاس محمد حسین ولایتي د خوشي کېدا لپاره د ترسره شویو تعقیبانو په باره کې چې د طالبانو لخوا نیول شوی دی وویل، د افغانستان له استخباراتي ادارو سره سلام مشوره شوې ده او چارواکي د مسالې د حل کولو او د تسنیم خبریاژان د اکاس د خوشي کولو هڅه کوي. د ایران د تسنیم خبریاژانس اکاس محمد حسین ولایتي په تیرې شنبې ورځ او په داسې حال کې چې په قانوني ډول او د هوایي ډګر له لارې په غیر کاري سفر کې افغانستان ته ورغلی و او لس ورځې په کابل کې و، د بیرته ستنېدا په وخت په کابل هوایي ډګر کې له هیڅ ډول توضیح پرته ونیول شو. د افغانستان طالبانو ډلې له تعقیبانو سره سره هیڅ توضیح نه ده ورکړي چې د تسنیم خبریاژان ساکاسي په کوم دلیل نیولی دی. د بې سرحده خبریالانو موسسه وایي چې د افغانستان طالبانو تر اوسه د هیواد ډیر خبریالان له کوم دلیل پرته نیولی دي او ځینې شکنجه کړي او وژلي هم دي. د نړیوالې ټولنې غفلت اروپا ته د افغان مهاجرینو د ورتلو سبب ګرځي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی، د ایران د مهاجرت د ملي ادارې مشر عبدالله مبینی وویل په ایران کې د افغانستان د مهاجرینو په موضوع کې د نړیوالې ټولنې غفلت په د نورو هیوادونو په تاوان وي. د ایران د مهاجرت د ملي ادارې مشر عبدالله مینی پرون د افغانستان په چارو کې د آسټرالیا د حکومت له ځانګړي استازي ګلین مایل سره په کتنې کې په ایران کې د افغانستان د کډوالو او د پناه غواړو د شتون په وجه د ټولنیزو او د اقتصادي مسایلو د رامنځته کېدا په هکله تشریح ورکولو سره د افغانستان د کډوالو او د پناغواړو د مخ په زیاتېدا نفوسو له کابله مشکلات او مسایل زیاتېدونکي وبلل او اصلي علت یې په افغانستان کې اوسنی موجوده مشکلات وبلل. مبینی د افغانستان د کډوالو د فناغواړو لومړنۍ ضرورتونو ته په اشاره سره د دوی د روغتیایي درملنې اقتصادي او د زده کړې د ضرورتونو تامینولو ته اړوند مسایل ډېر پراخو بلل او د دغو ضرورتونو د پوره کولو لپاره چې د ایران د ټولنې پر غاړه دي د مسؤلیت د درون بار په تاپلو باندې ګیله څرګنده کړه. د افغانستان په چارو کې د آسټرالیا د حکومت ځانګړي استازي ګلین مایلز هم د افغانستان له کډوالو او د پناهغواړو څخه د ایران د اسلامي جمهوریت په سخاوت سره د قرباتو په قدرونې سره وویل په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د بېثباتۍ زیاتېدا ته په پام سره په ایران کې د افغانستان د پناهغواړو شمیر زیات شوی او بې شکه دغه مسئلې د ایران د اسلامي جمهوریت د قرباتوب د مسؤلیت بار زیات کړی هم دی. د ایران اسلامي جمهوریت د پاسه څلوېښت کاله کېږي چې د افغانستان د کډوالو کوربه دی او همدا اوس د افغانستان 5 میلیونه خریز په ایران کې ژوند کوي. د ایران د خریزو په شان په ایران اسلامي جمهوریت کې له موجوده امکاناتو برخمن هم دي او په افغانستان کې وروستي بدلونونه سبب شوي دي چې د افغانستان د خریزو د مهاجرت نوي څپه ایران ته راماته شي او د ایران اسلامي جمهوریت هم د امریکا د ظالمانه بایکاټونو له کبله له اقتصادي مشکلاتو سره سره او له نړیوالو مرستو پرته ایران ته د افغانستان د مهاجرینو د راتلو هیڅ مخه نه ده نیولي او د دغو مهاجرینو لپاره یو خوږ کوربه هیواد هم دی. د ایران مهاجر 10 ډوله بې پیلوټه الوتکه استثنایي ده. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د ایران د پوزیر محمد رضا اشتیانی وویل د مهاجر لس په نوم استثنایي بې پیلوټه الوتکه په یوه ساعت کې په 200 کیلومتره مزل کولو سره تر 2000 کیلومتره پورې مزل کوي. هغه د ایران د دفاعي او د پوځي تجهیزاتو د مخکتنې په باره کې وویل که چیرې په مهاجر 10 ډوله ډېرې پرمختللې بې پیلوټه الوتکې باندې ریډاري او مخابراتي تجهیزات هم نه شوي نو د جاسوسۍ او د پیژندنې د الوتکې رول لوبولی شي. پرون د اسلامي ایران د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی پښتون سره د مهاجر 10 ډوله الوتکې مخکتنه وشوه کومه چې په 2000 متره لوړوالي کې 4.5 ساعته الوت او تر 2000 کیلومترو پورې مزل کولی شي. مهاجر 10 ډوله بې پیلوټ الوتکه 4.5 لیټره سوانګ او تر 300 کیلوګرامه پورې وزن هم وړلی شي. د ایران د مهاجر 10 ډوله بې پیلوټه الوتکې سرعت په ساعت کې 210 کیلومتره دی او د قایم د الماس او د دستوره بومونو او ډول ډول مهماتو د لیږدولو وړتیا لري او د الکترونیکي جنگ په سیسټمونو باندې سنبال هم ده. د ایران او د فلسطین مشرانو د وروستیو حالاتو په هکله خبرې وکړې. تسنیم خبری آژانس راپور کړی په نړیوالو چارو کې د ایران د اسلامي انقلاب د سر لارښود حضرت آیات الله العظمى سید علی خامنهای سلاکار او د فلسطین د جهاد اسلامي غورځنګ مشر زیاد النخلا د نیوکی ټاټوبو د وروستیو بدلونونو په هکله خبرې وکړې. په نړیوالو چارو کې د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود سلاکار ډاکټر علی اکبر ولیتی د فلسطین د جهاد اسلامي غورځنګ له مشر زیاد النهاله سره په ټلیفوني خبرو کې د فلسطین له ملت او د هغه له مقاومت څخه د ایران د اسلامي جمهوریت په ملاتړ ټینګار وکړ. علی اکبر ولیتی د فلسطین د ملت مقاومت او د پیدایش ستاینه وکړه او د فلسطین د ملت د وطن او د خپلو سپېڅلتیاو په دفاع کې د مقاومت د اتلوالو قدرونه وکړه. د فلسطین د جهاد اسلامي غورځنګ مشر زیاد النهاله هم د فلسطین له مسالې په ملاتړ کې د ایران د اسلامي جمهوریت د دریځونو قدرونه وکړه او په قدس او لویدیځې غاړې کې د اوسنیو حالاتو په شمول د فلسطین له وروستیو کورنیو بدلونونو او هغو جنایتونو حملو ترهګرۍ څخه چې صهیونیست رژیم یې هره ورځ د الاقصی جومات د قدس او د لویدیځې غاڼې د کیمپونو او ښارونو پر ضد ترسره کوي په نړیوالو چارو کې د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود سلاکار علی اکبر ولیتی خبر کړ. هغه ویل د فلسطین ملت او د مقاومت ځواکونه د صهیونیست نیواګر رژیم د مشرانو لخوا له اعلان شوي ګواښونو نه ویریږي او مقاومت ځواکونه به هر ډول تیري ته په ځواب ورکولو او مقابلې کولو کې خپل طبیعي او جایز حق اعمال کړي. د سولې لپاره د ایران او د پاکستان رول مهم دی. ایرنا خبری اژانس راپور کړی، د پاکستان د مشرانو جرګې سینټ مشر محمد صادق سنجرانی وویل تهران او اسلام آباد ګډو ګټو په تیره بیا سیمه ییزې حسینې او سولې ته د رسېدا لپاره مهم رول لوبوي. د پاکستان د مشرانو جرګې سینا مشر محمد صادق سنجرانی پرون په پاکستان کې د ایران له سفیر رضا امیری مقدم سره په کتنې کې په نړیوالو ټولنو کې د تهران او د اسلام آباد په رغنده ملګرتیا باندې د خوښۍ په څرګندولو سره د پاکستان او د ایران د اړیکو په لوړتیا ټینګار وکړ. د پاکستان د مشرانو جرګې مشر سنجرانی اسلام آباد ته د ایران د باندنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان وروستي سفر ته په اشارې سره وویل دغه سفر د موجوده ملګرتیا او له زیاتېدا سره د مرستې او د ګډو ګټو د پرمخ بیولو لپاره یوه په هغې شیندونکي عامل بدل شوی دی. په پاکستان کې د ایران سفیر رضا امیری مقدم هم د اړیکو په پیاوړي کولو کې له حکومتونو سره د مرستې لپاره د دواړو هیوادونو د پارلمانونو په رول باندې ټینګار سره د اقتصادي، د تجارتي، د سیاسي، د پارلماني او د کلتوري راشه درشه د پراخولو لپاره د خپلو پروګرامونو په هکله یو راپور وړاندې کړ. عربستان له ایران سره د اړیکو د نوي پړاو غوښتونکی دی. د عربستان واس خبری اژانس راپور ورکړی، د سعودي عربستان د وزیرانو پلاوی وویل ریاض له ایران اسلامي جمهوریت سره د اړیکو د نوي پړاو د پیلولو کوشش کوي. د عربستان د وزیرانو پلاوی پرون د کابینې په غونډه کې د ایران او د عربستان د سفیرانو د کار د پیلولو په شمول د ایران د اسلامي جمهوریت او د سعودي عربستان د ډیپلوماټیکو اړیکو د لسره پیلولو د موافقې د اجرا په لړ کې په ترسره شویو اقداماتو باندې غور وکړ او وی ویل د متقابل احترام او د ګډو ګډو پر اساس له ایران سره د اړیکو د نوي پړاو د پیلیدا غوښتونکي یو. الهول کیم د عراق او د دنیا لپاره حقیقي ګواښ دی. ایرنا خبری اژانس راپور کړی، د عراق د ملي امنیت سلاکار قاسم العرجی پرون د جرمنی د پارلمان له یو پلاوي سره په کتنې کې د الهول کیمپ وجود د عراق او د دنیا لپاره یو حقیقي ګواښ وباله. الهول کیمپ چې د داعش ترهګرې ډلې زیات غړي او کورنۍ پکې اوسیږي، د سوریه په شمال ختیځ کې او د عراق د سرحد په 10 کیلومتره کې پروت دی. دا کیمپ د امریکا پوسټ د اړوند د سوریه د ډیموکراټیکو ځواکونو په نوم یوه وسلهواله ډله اداره کوي. د عراق د پارلمان د ملي امنیت سلاکار قاسم العرجی د جرمني د پارلمان له یو پلاوي سره په کتنې کې په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې له هیوادونو وغواړي خپل ښاري چې د داعش ترهګرې ډلې غړي دي له دغه کیمپ څخه خپلو هیوادونو ته بیرته بوزي. هغه دغه راز ویل ترهګرۍ سره جنګ په یوې ایډیالوژیکې جګړې بدل شوی دی او عراق له پوځي بریالیتوب وروسته نن سبا له سرزوري ایډیالوژۍ سره مبارزه کوي. د عراق د ملي امنیت سلاکار قاسم العرجی دې ته په اشارې سره چې عراق په یوازې ځان له ټروریزم سره مبارزه نشي کولی وویل، وروسته له دې چې عراق د دنیا په استازیتوب جنګ وکړ او ترهګرۍ ته یې ماتې ورکړه، له عراق سره د نړیوالې ټولنې ملګرتیا یوه اخلاقي دنده ده. او روسیې په لویدیځو هیوادونو نیوکه وکړه. فارس خبری اژانس راپور کړی، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل لویدیځ هیوادونه کوشش کوي د مسکو متحد هیوادونه د ګواښ او د کلنګ د اخیستلو له لارې مجبور کړي چې له روسیې سره له ملګرتیا کولو ډډه وکړي. هغه په دې خبرې باندې ټینګار سره چې د روسیا شرکا او د ډله ییز امنیت د تړون موسسه د لویدیځو هیوادونو تر سخت دباو لاندې دي وویل د لویدیځو هیوادونو پلازمینو ته د هیوادونو د چارواکو سفرونه د روسیې پر ضد د غیر قانوني بایکاټونو د زیاتولو لپاره په منظمې چارې بدل شوي دي. خبرونه پای ته ورسېدل.
سیاسی تبصرہ.
تهران ریډیو ډیر عزت منوردون کو اوس به یو سیاسي تبصره در تروندې کو چې د افغانستان پر انجلیو باندې د زده کړو د بندیز وی جوړون کې رواني اغیزې نومیږي. په افغانستان کې د کارپوهانو او رواني متخصصانو په وینا د خزو او د انجلۍ د کار او د زده کړو محدودیتونه د دوی ترمن د افسردګۍ لامل شوې دي. د شپک نه خبر یا جان د راپور لمخې د رواني روغتیا متخصصان وایي چې د ښځو پر کار او زده کړو محدودیتونه د دې لامل شوي دي چې زیات شمېر افغان میرمنې او جونې په بېلابېلو رواني ناروغیو باندې اخته شي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې هم په افغانستان کې د رواني روغتونونو د وضعیت په اړه په یوه راپور کې زیاته کړې ده چې په دغو روغتونونو کې اکثره ناروغان جونې او ښځې دي چې له افسردګۍ او ذهني فشارونو سره مخامخ دي. دا د ښوونځیو او پوهنتونونو په کچه د جونو د زده کړې د بندولو د مشکلاتو او کړاوونو یوازینۍ یوه برخه ده. هغه جونې چې د افغانستان راتلونکي جوړونکي بلل کېدلی شي اوس په کور کې ناستې دي او طالبان هم د جونو د زده کړو ته د زمینې د برابرولو لپاره خپلې ژمنې نه عملي کوي. د سیاسي چارو کارپوه اکرم عارفي په دې اړه وایي د کورنۍ سیمه ییزو او نړیوالو د بونو لاندې طالب چارواکي وخت نا وخت د جونو د زده کړې لپاره د چاپیریال د رامنځته کولو او د هیلو د پیدا کولو خبرې کوي، خو په عمل کې په دې برخه کې طالبانو هیڅ اقدام نه دی ترسره کړی او دا وضعیت د افغان جونو په منځ کې د ناهیلۍ لامل ګرځي چې پایله یې هر ډول ناروغۍ دي چې د افغان ښځو د ټولنې روغتیا ګواښي. رواني ستونزې له زده کړو څخه د جونو د مخنیوي د ستونزو یوه برخه ده او دا ستونزه خورا ناوړه اقتصادي او ټولنیزې پایلې لري. د خپلو لوڼو د زده کړو لپاره کډوالۍ ته د کورنیو مجبور کېدل چې له امله یې له افغانستان څخه شتمنۍ وړل کېږي په طبي سیستم او ټولنیزو او اداري خدماتو کې د خلا په رامنځته کولو سره چې افغانستان په راتلونکي کې ورته اړتیا لري خورا مهم مسایل دي چې د دې هیواد متکثره او ځوانه ټولنه ګواښي. د نن ورځې جونې د افغانستان راتلونکی نسل دی چې د نړیوالو پرمختګونو تر اغېز لاندې تعلیم او پرمختګ غواړي. د جونو د زده کړې خنډ په حقیقت کې د افغانستان علمي طبي او اداري ټولنې ته یو ګزار دی چې د یوې خلا په رامنځته کولو سره جبرانول یې په اسانۍ سره ممکن نه دي. د افغانستان د چارو کارپو سروش امیری په دې اړه وایي افغان ټولنه له څلورو لسیزو راهیسې د کورنیو جګړو او د نیواک د ستونزو په ګډون له زیاتو مشکلاتو سره مخ ده او ګڼ شمېر انساني تلفات هم لري چې د افغانستان راتلونکی نسل یې له جدي ګواښ سره مخامخ کړی هم دی. په داسې حالت کې داسې نه برېښي چې افغاني ټولنه دې د دې توان ولري چې د ښځو پر ټولنې په تېره بیا د میرمنو پر وړاندې د دې اضافي فشار د زغملو وړتیا ولري، ځکه چې اکثره افغان میرمنې د خپلې کورنۍ نفقه پر غاړه لري او د هغوی وزګرتیا د دوی لپاره لوی زیان بلل کېږي. په هر صورت د وخت په تېرېدا سره په افغاني ټولنه کې د جونو د زده کړو د بندېدو او د ښځو د بېروزګارۍ اغېزې او پایلې ورځ تر بلې څرګندېږي. له طبي پلوه د افغان جونو په منځ کې د رواني اختلالاتو رامنځته کېدل کومه ساده مسئله نه ده چې د دغه هیواد د واکمنانو په توګه باید طالبان هغه له پامه وغورځوي، بلکې دا د افغاني ټولنې ځوان نسل ته یو نه جبرانېدونکی زیان دی. افغان جونې لکه د طالب د مشرانو د لوڼو په څیر چې له افغانستان څخه بهر لکه په پاکستان او قطر کې زده کړې کوي غواړي خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او په دې برخه کې د عدالت د تامینولو تمه لري. په دې وروستیو کې طالبانو ویلي وو چې د جونو د زده کړو لپاره د مناسب چاپیریال په رامنځته کولو او د درسي کتابونو په بیاکتنې سره به د جونو لپاره د ښوونځیو پوهنتونونو د بیا پرانیستلو زمینه برابره کړي. له دې سره په دې برخه کې کوم څرګند لید نه لوری نه لیدل کېږي چې له امله ذهني او رواني ستونزې افغان جونې ګواښي. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زموږ یو ساته سهرنی پښتو خپرونه اورئ. ډیرو عزتمنو اوریدونکو اوس به د تاریخ مانی پروګرام درته وړاندې کړو.
د تاریخ پانا
عزت من اوریدون کو زما فاطمی سلامونه او نیک پرزوینه و من عزیزان و حسام د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. نن د شروع ورځ یا چهارشنبه د 1402 هم هجری لمریز کال د وګي د میاشتې اولنۍ ټه ده چې د 1445 هجری قمری کال د سفر د میاشتې لشپګمې او د 2023 میلادي کال د اگست له 23 نیټې سره سمون خوري. دوستانو د ایران په کال هندار کې د وګي د میاشتې لومړنی نیټه په ابو علی سینا مشهور حسین بن عبدالله د درنخت او د ډاکټر دورزی په توګه منزل کیږي. ابو علی حسین بن عبدالله بن حسین بن علی بن سینا چې په شیخ الرئیس او حجت الحق مشهور دی، د 311 هجری قمری کال د سفر د میاشتې په دریمه نیټه په بلخ کې نړۍ ته سرګرانی کړي او په ماشوموالي کې د وخت د علومو زده کولو ته مخه کړه تر دې چې په ځوانۍ کې علامه شو. ابو علی سینا د اسلامي نړۍ یو نامتو طبیب او لوی حکیم او د ایران د ټاټوبی یو خورا مشهور او اغیزمن فیلسوف او پوه دی چې په تیربیا د ارسطویی فلسفه او طب په زمینه کې آثار ډیر اهمیت لري. هغه د امیر نوح بن منصور سامانی د ناروغۍ د درملنې له امله له باچا سره نږدې شو او د دربار کتابتون ته لاره وموندله. ابن سینا له دغه فرصت په استفادې سره مطالعه او لیکنې ته مخه کړه. هغه په بیلابیلو زمینو کې په عربي او فارسی ژبو کابو 450 کتابونه لیکلي دي چې له هغو زیاتره د طب او فلسفې په باب دي. هغه د شفا نومې کتاب لیکوال هم دی چې یو جامع فلسفه او علمي دایرة المعارف دی او القانون فی طب، یعنی د طب د تاریخ یو خورا مشهور اثر دی. جی ارج سارتن د تاریخ په کتاب کې د هغه علم د یو خورا لوی پوه او طبیب علم ګڼي. همداراز هغه د ایران د ټاټوبی یو خورا مشهور متفکر ګڼي چې د هغه په اند په ټولو زمانو وختونو او توکمونو کې یو خورا مشهور شخصیت دی. د ابو علی سینا په ژوند کې پر هغه ډیرې پیښې تیرې شوې چې له وزارت رانیولې تر زندانه پورې وختونه پکې شاملېږي. بالاخره دغه مشهور متفکر او ستر فیلسوف په 50 کلنۍ کې په همدان کې وفات شو او په همدغه ښار کې خاورو ته وسپارل شو. د دغه لوی او تکړه مسلمان طبیب په درنښت د وږي د میاشتې لومړۍ نیټه د ایران د اسلامي جمهوریت په کال هندار کې د ډاکټر ورځ نومول شوې ده. اته سوه یولس کاله پخوا د 1440 هجری قمری کال د سفر د میاشتې په شپږمه نیټه مشهور فیلسوف ستور پیژنده او طبیب قطب الدین محمود شیرازی د ایران په شیراز ښار کې زیږیدلی. هغه لومړی طبي زده کړو ته مخه کړه او د پلار له مرګه وروسته یې د شیراز په یوه روغتون کې د هغه پر ځای طبابت پیل کړ. هغه په دې روغتون کې د لس کاله طبابت په ترڅ کې د ابن سینا مختلف کتابونه او همداراز نور علمي او فلسفي کتابونه په دقت سره ولوستل. هغه د ایران په شمال لویدیځ کې د مراغې د ترونتون له جوړېدو وروسته ډېر کلونه له خواجه نصیر الدین طوسی سره تیر کړل او د هغه پیاوړي استاد له پوهې برخه شو او د ستورو علم یې زده کړ. قطب الدین د خپل عمر په اوږدو کې ډیر سفرونه وکړل او په ډیرو هیوادونو او ښارونو کې له ډیرو پیاوړو عالمانو سره بحث وکړ او خپل علمي تجربې لا زیاتې کړې. د قطب الدین شیرازی له آثارو څخه د جامع الاصول او نهایت الادراک فی درایت الافلاک کتابونو ته اشاره کولی شو. هغه په 1410 هجری قمری کال کې وفات شو. ریحانه گرانو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم عزیزانو، د ریحانه لړۍ له یو بل پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور کې حاضر شوم او غواړو چې نن د مور د لوړ مقام او د دغه مقدس مقام د خرابولو لپاره د لویدیزی د پروژې په اکله در سره وژغیږو. هیله ده چې د پروګرام تر پای را سره ملا اوسئ.
گرانو قدرمنو اوریدونکو، کورنۍ په ټولنه کې اصلي مرکز او د مور رول د هغې د پایداري او لوړتیا چورلیز دی. ماډرن دوران ته په ننوتو سره په لویدیځو ټولنو کې جوړښتي بدلونونو او ټولنیزو بدلونونو د کورنۍ بنیاد او د مور مقام له جدي ستونزو سره مخامخ کړی دی. مادي فکري مکاتبو د فیمینیزم په غورځنګ سره د خزی په باورونو او د هغې د رول لوبونې په فکری زمینو کې خرابونکي او خطرناک بدلونونه رامنځته کړي دي. د مور غیږه هغه تر ټولو ستره مدرسه ده چې اولاد پکې روزل کیږي. کوم څه چې اولاد له مور څخه اوري هغه څه نه دي چې له معلم او ښوونکي یې اوري. عموما ماشوم د پلار پر ځای د مور په غیږه کې ښه روزل کیږي. مور والے یو انسانی او الہی دنده ده. د هر اولاد شخصیت په کورنۍ کې جوړیږي، ځکه چې اولاد تر وکلنۍ پورې خپل ډیر وخت د خپل مور په خوا کې تیروي.
خدای تعالی د خپل تدبیر له مخې د ښځې او سړي دواړو لپاره جلا جلا رول او دندې انزورې کړې دي او جوته ده چې د ښځې او سړي دواړو وده او کمال د دندو په سمې اجرا او د هغه رول په بشپړولو کې دی چې په غاړه یې لري. د مور پاکه غیژه د ماشوم د روزنې وړومبنۍ مرکز او د ژوند د درس اولنۍ ټولګی دی. په دې غیژه کې د انسان فکری، شخصیتي او روحي خصوصیات جوړیږي. ماشوم د مور له خبرو او کړنلارو دومره اغیزه اخلي چې هغه کولی شي راتلونکی نسل د خپلې خوښې مطابق ټولنې ته ورکړي. یوه ښه مور کولی شي چې ټولنیز ژوند او بشري تاریخ ته ستر او د کار سړی او ښځې ورکړي او د ټولنې په لوړاوي او تکامل کې خپل رول ولوبوي.
امام خمینی رحمت الله علیه با د ښځې د حقوقو او کرامت د راژوندي کولو په لړ کې د مور په رول تاکید کوه او د مور والې دنده د پیغمبرانو دنده او د انسان د روزنې دنده بلله. دوی د مور د لوړ مقام او د ښځې د انساني موقعیت په حق له فرمایلی دي: تاسو مېرمنې مورنۍ شرافت لرئ او په دې شرف کې له سړیو مخ کیئ او په خپل غیږه کې د ماشوم د روزنې مسؤلیت لرئ. وړومبنی ښوونځی چې ماشوم یې لري د مور غیږه ده. یوه ښه مور ښه ماشوم روزي او خدای مکړه که مور بې لارې وي نو د دغې مور له غیږې بې لارې ماشوم راوځي. د مور خبرې، د مور اخلاق او د مور عمل په ماشومانو کې اثر لري.
د اسلامي فقه او اصول د ډاکټریت مؤسسه مېرمن شیدا نیکو روینه په ایران کې د مستند یا ډاکومنټري جوړونې یو ډایرکټر ده. هغه په 1949 مریض کال کې په حجاب سره به سرحد نومه مستند جوړول پیل کړل او د دې کار لپاره مختلفو هیوادونو ته سفرونه وکړل او هلته له فعالو او کامیابو میرمنو سره خبرې اترې وکړې. یو کتاب چې میرمن نیکو روینې د لوستلو لپاره ډیره سپارښتنه کړې ده د برایس کریستنسن لیکلی د تفرقې له امله به سقوط وکړو نومې کتاب دی. میرمن نیکوروین امریکایی برایس کریستنسن یو سیاسی او د دینی اسلامی او سیمایزو بهیرونو ډیر سخت مخالف شخصیت گنی. دوی په هغه رپورت کې چې د دې کتاب په اکلی وړاندې کړی وایي کریستنسن په لویدیزو ټولنو کې د مورولۍ د رول پرېښودل د پوځي حملې په شان یو ستر خطر بولي. د دغه لیکوال په باور کله چې مور نوي هیڅوک نشته چې اولادونو ته ارزښتونه انتقال کړي او هغه د وطن دفاع ته وهڅوي دا شان به په امریکا کې هیڅ سرتیری پاتې نشي او له امله به یې د هر ډول پوځي حملې لپاره ورونه خلاص شي.
په ایران کې د ولسمشری د ښځو د څیړنو د دفتر پخوانی نړیواله مدیره میرمن نیکوروین د اسلامي انقلاب د بریالیتوب او د لویدیزو د سلطې د ختمېدو او په پوځي بریدونو کې د ناکامۍ په حق لوای د مایکل آرتر لیډین په نامه یو کس چې په سپینې ماڼۍ کې د مخملي انقلاب یو ډیر ستر پلانونکی دی وویل له دې امله چې د ایران اسلامي انقلاب د خلکو د پرګنو له منځه راوتی دی باید همدا خلک د هدف په توګه په نښه کړو ترڅو له دننې څخه کمزورې شي. مایکل لیډین یو امریکایی خبریال، لیکوال او د نو محافظه کار بهرنی سیاست شناندی دی چې په مختلفو پړاوونو کې د امریکې د ملي امنیت په شورا او خارجه وزارت کې د صلاحکار په توګه کار کړی دی. هغه باوري دی چې د نسکورولو لپاره تر ټولو ښه هدف ټولنه د ښځو ټولنه ده. د هغه په دې باور دی چې د یوې ټولنې د ټوټې کولو لپاره باید داسې کار وشي چې ښځې له واده ډډه وکړي یا که واده ته غاړه هم کیږدي دغه واده ډیر زر د جدایۍ یا عاطفي طلاق لامل شي.
عزیزانو د ایسایو له نظره ښځې د ټولنې نیمایي برخه جوړوي. ماډرن استعمار د فیمینیستي افکارو د پراخولو له لارې ښځې په ټولنې باندې د هغوی د ډېرې اغیزې په خاطر هدف ګرځوي. لویدیز استعمار پالان د ټولنې د ړنګولو په موخه وړومبۍ د کورنۍ د ټوټې کولو او په دوهم پړاو کې فرد پالنې او یوازیتوب ته د ټولنې د کسانو د ګروهنې پیدا کولو په لټه کې و ځکه چې ارزښتونه د کورنۍ له لارې منتقلیږي او که کورنۍ جوړه نه شي یا له منځه لاړه شي نو نور به څوک نه وي چې دغه ارزښتونه منتقل کړي. فرد پالنه یا یوازیتوب د اومانیزم او سیکولاریزم یوه طبیعي پایله ده. په ټولنې کې د فرد پالنې په پراختیا سره ټولنیز پوسټونه خپل رنګ پایلي، یعنی د مور ولی او میرمن ولی په نامه هیڅ پوسټ نشته او فرد یا کس په یوازې توګه تعریفیږي. فرد پالنه یا یوازې توپ ته ګروهنه د ټولنیزو ارزښتونو او اخلاقیاتو په نسبت مادي خواند لټونو او غریزه ته ترجیح ورکوي. په دغه ډول نظام کې د جنین سخت کول قانوني کیږي. د ښځې او سړي ترمنځ له اخلاقي او قانوني ژمنو پرته ژوند رواوالی مومي. هم د سړي او هم د ښځې لپاره جنسي اړیکې آزادیږي، له هم جنس پالنې ملاتړ کیږي او یو سرپرست لرونکی کورنۍ او ناروا اولادونه عام کیږي. دا موارد چې مطرح شول ټول د فرد پالنې او د مورولۍ له رول څخه د ښځو د لیرې کولو پایلې دي او د لویدیځې نړۍ د وروستیو لسیزو له تحرکاتو څخه ګڼل کیږي.
دوستانو له فرد پالنې یا فردیت سره په غږملتیا کې فیمینیزم چې په اروپا کې د روڼ اندې د زمانې محصول دی په تاریخي انګیزې او ټولنیزو عواملو سره ښځې په یو داسې موقعیت کې راولي چې نور د مورولې د رول تجربه کولو ته هیڅ ګروهنه ونه لري. فیمینستانو د شپېتمې میلادي پیړۍ له وروستیو څخه د دودیزې کورنۍ خلاف مبارزه پیل کړه. د هغوی د مبارزې ابتدایي هدف په کورنۍ او ټولنه کې د کورودانو ښځو د موقعیت لړزول او د کار د بازار په لور د هغوی ټیل وهل و، تر څو ښځې هم د اقتصاد او سیاست په ډګرونو کې له سړیو سره برابر قدرت ومومي. د ځینو فیمینیستي عقیدو په باور د ښځو د میرمنولۍ او مورولۍ اړیکې هغوی له اقتصادي او سیاسي تعهداتو لرې کوي. همداشان د دې نظریې له مخې هغوی د مورولۍ او میرمنولۍ په شان رولونو او د دودیزې کورنۍ له جوړولو سره په تقابل کې دي.
په لویدیځ کې د کورنۍ په اورګان کې به بدلونونه تر شلمې پیړۍ پورې ډیر ورو ورو راتلل، خو له شلمې پیړۍ وروسته د صنعتي کېدو د پړاو په اوج اخیستو سره دغه بدلونونه هم ګړندي شول. په تېره بیا د کار او صنعت بازار ته د ښځو د داخلېدو او له ژمنو مدیرو او مهربانو میاندو څخه د کورونو د خالي کېدو ښکارندې دغه بدلونونو ته لمن ووهله. د دودیز کورنۍ د جوړه خرابېدل هغه بهیر و چې د مورولۍ او پلارولۍ بنیاد ونړوه او د هر یو رول یې څنډې ته بلکې له کوره یې بیخي بهر کړ، او د مورولۍ او میرمنولۍ رول یې چې کورنۍ ورته اړمنه وه له ښځو واخیسته.
حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د ښځو د مورولۍ د رول په هکله فرمایلی دي: په اوسمهاله تاریخ کې مو تل لیدلی دي چې پردیو د درېیمې نړۍ هیوادونه او اسلامي ټولنې هڅولی دي چې د خپلې مورولۍ له دندو لرې شي او ماشومان د خپلو میندو له مینې ډکې غېږې څخه جلا او لرې کړي. لویدیز غورځنګونه چې د ښځو له حقوقو د دروغجنې دفاع په لټه کې وو، د کار په بازار کې د ښځو د نابرابریو د ختمولو په لړ کې د ښځو د مورولۍ رول او د ماشومانو روزنه په کار کسب کې د ښځو د شاته پاتې کېدو یوه وجه وبلله. خو له ورایه ښکاري چې د دغې ډلې له نظره د راتلونکي نسل روزنه او د اولاد تربیت او په کور کې د احساساتو او جذباتو مدیریت داسې خاص اهمیت نه لري.
ګرانو دوستانو، د ریحانه لړۍ د دې نننی پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. په راتلونکي پروګرام کې به په کورنۍ او ټولنې کې د ښځې د رول او د ښځې د مورنۍ مقام په انځورولو کې د لویدیز د خرابونکو فکري زمینو بحث ته دوام ورکوو. نو تر هغې نه ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
د ابن سینا د درنخت ورځ.
ډیرو قدرمنو دوستانو زموږ سلامونه نیکی هیلی ومنئ. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. مشهور ایرانی پوه ابن سینا د درنښت ورځې په اړه له یوه ځانګړي پروګرام سره زه امان الله زمانی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو درانه خدمت ته حاضر شویم. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ایزانو هر کال د وګی د میاشتې لومړۍ نیټه په ایران کې د مشهور ایرانی پوه ابن سینا د درنښت په مناسبت د ډاکټر وظیفه توګا پیژندل کیږي. د غانوم کې خودنه د طب علوم ته د ابن سینا د ارزښمنو خدماتو تالیفاتو او په دغه څانګه کې دغه د فعالیتونو او لا طبیبانو د ستاینې د مننې په خاطر ده. نن درسره د دغه ارزښمن ایرانی پوه د ژوند مختصر حالات شریکو. مشهور ایرانی او ستر پوه ابو علی سینا د طب په ډګر کې د نړۍ یوه ستره څیره بلل کیږي او د طب په زمینه کې د هغه کتابونه تر مودو پورې د نړۍ په مطرحو پوهنتونونو کې تدریس کیدل. دغه تکړه پوه په مختلفو علومو د احاطې او لزان وروسته په پوهانو او متفکرانو د هغې شیندلو په دلیل نه یوازې په ایران بلکې په لویدیځه نړۍ کې هم یو مشهور اسلامي پوه پیژندل کیږي. ابو علی حسین بن عبدالله بن سینا په 325 کال کې د بخارا په خوا کې په یوه کلي کې چې هغه وخت د سامانیانو پلازمینه وه دنیا ته سترګې رڼې کړې. دغه ستر حکیم چې بیا وروسته د اسلامي نړۍ د فلسفې او علومو کې اغیزمنه څیره شوه او د شیخ الرئیس حجت الحق او شرف الملک لقبونه ورته ورکړل شول. له ماشومتوبه د مختلفو علومو په زده کولو کې عجیبه وړتیا او شایستګي درلوده. کله چې ابن سینا 15 کلن و له خپل پلار چې یو فاضل او عالم کس و ریاضیات حساب د قرآن لوستل او د عربي ژبې صرف و نحو زده کول. هغه له هماغه لومړیو ډیر باهوش و او د پوهې د ترلاسه کولو لپاره یې ډیره لیوالتیا درلوده. سمود وروسته هم مکتب ته ولاړ چې د خپلو کلاس فیلو تر ټولو خيار کس و. هغه په 10 کلنۍ کې قرآن کریم حفظ کړ او ادبیات هندسه ریاضیات او د عربي ژبې صرف و نحو باندې هم پوهیده. هغه له طبیعت بوټیو او حیواناتو سره خاصه دلچسپی درلوده او خالی وخت به په دښتو کې د تجربې په ترلاسه کولو تیرو او په دې ډول له ماشومتوبه د درملیزو بوټو له خصوصیتونو او طب سره مینه پیدا کړه.
قدرمنو اوریدونکو، ابو علی سینا 12 کلن و چې پلار یې هغه د عبدالله ناتلی په نوم استاد ته ولیږه. هغه خپل معلومات بشپړ کړل. له هغه وړاندې هم ابو علی د فقه علم له اسماعیل زاهد زده کړی و. ابو علی دومره هوښیار و چې کله کله به یې په علمي مطلبونو کې تازه علتونه پیدا کول، په دې ډول چې د خپل استاد د حیرانتیا سبب به کېدل. ناتلی هم هغه د علومو او پوهې زده کولو ته هڅولو او په دې ډول ابو علی د منطق علم زده کړ او بیا یې د ریاضیاتو بشپړولو ته مخه کړه. ابو علی سینا د خپلو معلوماتو د زیاتولو او بشپړولو لپاره د خپل زیار او کوشش له دوامه پرته بله چاره نه درلوده. هغه له هغو ټولو کتابونو چې ترلاسه کول به یې ګټه پورته کوله او د طب علم یې هم د خپلو علمي تجربو او لویانو د کتابونو په وسیله زده کول. کله چې ابو علی سینا 13 کلن و، دوهم نوح په بخارا حکومت کاوه. یو ورځ د امیر غلامان په هغه پسې ورغلل تر څو د امیر د درملنې لپاره ولاړ شي. ابو علی سینا واکمن معالجه کړ او د امیر د درملنې په بدل کې له هغه وغوښتل چې د بخارا له سلطنتي کتابتون ورته د استفادې اجازه ورکړل شي، ځکه چې یوازې شهزادګانو او لویانو ته له هغې د استفادې حق حاصل و. په دې ډول د هغه لپاره د علم ترلاسه کولو تازه سفر کې پرانستل شو. د بخارا کتابتون د ایران د هغه وخت تر ټولو بشپړه کتابتون بلل کېده او د اکثره زړو او کموندونکو کتابونو یوه نسخه به پکې موجوده وه.
ایزنو ابن سینا په 22 کلنۍ کې خپل پلار له لاسه ورکړ. په دغه وخت د ساماني حکومت د کمزورتیا په دلیل بخارا لا ګډوډې سره مخامخ شي وه. ابن سینا لا بخارا خوارزم ته ولاړ. خوارزم په هغه وخت کې د څیړاندو او پوهانو مرکز وو او د هغه ټاټوبي امیرانو د پوهانو درناوی کوه. ابن سینا هم د هغو لاپام او درناوي برخمن شو او یوه مدعی هلته کار او څیړنې ته مخه کړه. خو خوارزم څه موده وروسته د محمود غزنوي په لاس ونیول شو او لا هلته پوهان تیت پرک شول. ځنې پکې د محمود په بلنه د غزنویانو پلازمینې غزنا ته ولاړل. خو ابن سینا د هغه بلنه ونه منله او د ځان له ویرې لا خوارزم وتښتیده. په څو ښارونو کې له لنډې میاشتې دا وروسته جورجان ته ولاړ او په دغه ښار کې په تیب کې د قانون کتاب لیکل پیل کړل. دغه کتاب چې په تیب کې یو مشهور او ستر کتاب بل لیکیږي کابو وس سوا کاله د اروپا په علمي مرکزونو کې تدریس کیده. یو کال وروسته لالتا ری او قزوین او بیا د همدان حاکم شمس الدوله د علمي سره ملاقات وکړ او د شمس الدوله قولنج ناروغي درمان کړه او دغه وزارت یې هم قبول کړ. ابن سینا په همدغه پړاو کې چې په سیاسي او اداري کارونو بوخت و د شفاق کتاب لوستلو ته مخه کړه. دغه کتاب په فلسفه او عقلي علومو کې د ابن سینا تر ټولو مهم او جامع اثر بلل کیږي چې پکې د یونان د زړو سترو فلسفرانو او د افلاطونیانو او سکندریا مدرسې شارحانو رائے تحلیل نقد او وجه جولې. د شمس الدوله لمنین ورسته د اغزوی د اغز زیناست شو او لکه څنګه چې ابن سینا د اغ وزارت و نه منو هغه یې څلور میاشتې زندانی کړ. ابن سینا په جیل کې هم څو کتابونه ولیکل. ل زندان ل خلاصېدو ورسته په پټه ل خپل شاګرد جوزجانی او ورور سره یوځای اصفهان ته ولاړ. ابن سینا په اصفهان کې د واکمن علاءالدوله کاکویا له هرکلی سره مخامخ شو او په دغه ښار کې څوارلس کاله په آرامخ سره ژوند وکړ. په دغو کلونو کې خپل ناتمام کتابونه پای ته ورسول او په موسیقي، ریاضي او فلسفه په زمینو کې تازه کتابونه ولیکل. اصفهان کې د مسعود غزنوي په عمله کې چې علاءالدوله د حکومت د نسکرول لپاره ترسره شوه د ابو علي کور لوټ شو او دا غزنې لیکنې لمن زلاړې. خو ابن سینا د عمر تر پایا د علاءالدوله په اداره کې پاتې شو او بالاخره په 1423 قمری کال کې همدان ته د سفر په دوران کې چې علاءالدوله هم ورسره و د ناروغۍ له امله وفات شو.
ګران اوریدونکو، پر طب سربیره ابو علي سینا په نورو علومو کې هم ډیره پوهه او تخصص پیدا کړی و. ابن سینا په ایران او اسلامي نړۍ کې لومړنی فیلسوف چې د فلسفې په اړه یې منظم او کامل کتابونه لیکلي دي. دو سترو یونانی فیلسوفانو ارسطو او افلاطون او ستر ایرانی فیلسوف عربي د ابن سینا د فلسفې په بڼه ورکولو کې ډیر اغیز ښندلی دی. ابن سینا له ټولو زیاته د ارسطو له فلسفې ګټه پورته کړې ده. له دې سره سره هغه په فلسفه کې نوی لیدتوګه درلوده چې تر یوه حده د ارسطو له فلسفې سره یې توپیر درلود. ابن سینا د خپلواکه فکر درلودونکی فیلسوف و چې پکې د یونان د فلسفې لیدتوګو اغیز دومره نه و چې هغه د دغو عقیدو ساده بیانونکی وپیژنو. ابن سینا اسلامي الهیاتو ته پام کولو او هڅه یې وکړه چې په خپله فلسفه کې اسلامي لیتوګې هم ورداخل کړي. ابن سینا د خپل ژوند په پای کې د هغو کتابونو تالیف ته مخه کړه چې په فلسفه کې د نوې لیتوګو د ترلاسه کولو نښه موجوده ده. په دوی کې یو کتاب حکمت المشرقیه دی. د ابن سینا د اثارو په لیست کې 111 اصلي او 111 اثار په هغه پورې اړوند ذکر شوی دی. د ابن سینا په تالیفاتو کې په فلسفه کې شفا او په طب کې قانون نړیوال شهرت موندلی دی. د شفا کتاب په 1300 ټوکو کې د علومو او فلسفې په برخو یعنی منطق، ریاضي، طبیعت او الهیاتو کې لیکل شوی دی. د شفا منطق نن هم هماغه راز د اسلامي منطق دی و معتبر کتاب په توګه مطرح دی او د هغه طبیعت او الهیات تر اوسه هم د مینوالو د پام وړ دی. د هغه قانون کتاب په بیلابیلو ژبو ژباړل شوی دی. ابن سینا نه یوازې په خپل وخت کې بلکې په وروستیو پړاوونو کې هم په خلکو کې ډیر شهرت درلود. په همدې دلیل د هغه د ماشومتوب کار او خیاری او په اړه یې ډیرې کیسې او افسانې رامنځته شوې دي. په دغو ځینو افسانو کې هغه داسې حاکم دی چې ژوند بخي، داسې هوښیار کس دی چې په هر څه پوهیږي او داسې ځیرک کس دی چې له پټو رازونو خبر دی. ابن سینا په خپلو اثارو سربیره څو شاګردان هم وروزل چې هر یو پوکې د خپل وخت ستر پوه شو. د هغه په شاګردانو کې ابوالحسن بهمنیار بن مرزبان، ابو عبیدالله عبدالواحد بن محمد جزجانی، ابو عبدالله محمد بن احمد المعصومی او شیخ علی نسائی خراسانی ته اشاره کولی شو. ابو علی سینا په 50 کلنۍ کې وفات شو او د دغه ستر او مشهور پوه مقبره د ایران په همدان ښار کې ده.
ایزانو د مشهور ایرانی پوه ابو علی سینا د دانخوز په اړه مو ځانګړی پروګرام واورید. هیله چې د تاسو د استفادې وړ ګرځېدې وي. تر بل همداسې پروګرام مو په لوی او مهربان خدای سپارو.
الله مو مل او خیچاره.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.